په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بونیری ما په دغه یو ساته خبری غړی کې د تهرکلی ویم. په دغه خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. خو ورزو ډومبې پامیر ساحل ته چې د دې وخت خبرونه وو.
افغان حکومت د پاکستان دا داور رد کړی چې ګواکې حقانی شبکه اوس په افغانستان کې فعاله ده. په کورمه کې لیورونو خپل ورندار او د هغې ماشوم لور په اور سوځلی ده او ټاکل شوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وویني. بشپړ خبرونه. افغان حکومت د پاکستان هغه داور رد کړی چې ګواکې حقانی شبکه اوس په پاکستان کې پټنځایونه نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزې خبری غونډې ته په وینا کې وویل د وسلوالو ضد د بې له توپیره عملیاتو په نتیجه کې حقانی شبکه او نورې وسلوالې ډلې اوس په افغانستان کې فعال دي. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا مشال راډیو ته ویل که پاکستان د وسلوالو پر ضد سم اقدامات نه کوي نو کابل به واشنگټن او بیجنګ ته شکایت وکړي او دا یې رد کړه چې ګواکې وسلوال هغې خواته اوښتي دي.
هر لحظه چې دوی له خپلو ژمنو او تعهده واوړي موږ به له خپل ستراتیژیک ملګري متحده ایالاتو او هغه ژمنې او تعهدنامې چې موږ له چین سره لرو هغوی ته شکایت وکولی شو چې دوی له موږ سره ژمنې کړي دي چې پر پاکستان به فشار واردوي او د پاکستان پر وړاندې به یې غبرګون سخت وي.
دا څرګندونې پر داسې وخت شوې دي چې پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دوشنبه کې د تاجکستان پاکستان او افغانستان سرمشریزو ته په وینا کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان د امنیت ټینګولو هڅې کوي. هلته د افغانستان په سفر د امریکایي سینیټرانو پلاوي د سه شنبې پر ورځ وویل پاکستاني چارواکو ته یې دا سپینه کړې چې د حقانی شبکې ضد اقدامات وکړي. چارواکي وایي د منځنۍ کورمې په یوه کور کې لیورونو خپل ورندار او د هغې ماشومه په اور سوځلی ده. د پولیټیکل انتظامي یوه چارواکي تېره ورځ مشال راډیو ته ویل دوی له دې پیښې د چهارشنبې پر ورځ خبر شول او اصلا دا کار د مې پر 15 شوی دی. د نوم نه ښودو په شرط وویل د دې پیښې په تړاو یې دوه تنه نیولي دي خو اصلي تورن کسان محمد عالم خان او رشید خان فرار دي. د دې ښځې ورور ګل کریم وایي د ده خور زاهده او درې کلنه خورځه سلما د پېښور په روغتون کې بسترې دي. دی وایي ډاکتران ورته ویلي چې د خور روغتیایي حالت یې خراب دی. کریم زیاتوي د خور سخرګنۍ غوښتل چې هغه ووژني او مرګ ته یې د خودکشۍ نوم ورکړي. موږ د تورن شوې کورنۍ له غړو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار افغانستان ته د نورو بهرنیو سرتیرو استولو مخالفت کړی دی. نوموړي تیر ماسپښین په کابل کې خبری غونډې ته وویل د بهرنیو سرتیرو له زیاتېدو سره امنیت نشي ټینګېدی.
دی وایي موږ په دې باور یو چې افغانستان ته د نورو بهرنیو پوځیانو استول نه یوازې دا چې ستونزې نشي حل کولی بلکې لا به یې ډېرې کړي. قضیه به لا کړکېچنه او حساسیتونه به راوپاروي. کله چې د ناټو 160,000 سرتیرو څه ونه شو کړی نو 300,000 نور هم څه نشي کولی.
خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د هیواد د امنیت ذمہواری له افغان امنیتي ځواکونو سره ده او د ناټو او امریکا اضافي سرتیری به یوازې د افغان پوځیانو په روزنه کې مرسته کوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په همبورګ کې د لویو صنعتي هیوادونو یا جیشل د سرمشریزې پر مهال له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا تر اوسه د ټرمپ د ولسمشرۍ مودې په لومړیو شپږو میاشتو کې د ده تر ټولو مهم ملاقات بلل کیږي او په لومړي ځل به له پوتین سره مخامخ ګوري چې د واشنگټن او ماسکو د اړیکو د ژورېدو بحران هواري هڅه وکړي. امریکایي ولسمشر له پوتین سره د شام پر اوږدمهاله جګړې، د اوکراین پر ناحل شوې شخړې، انټرنیټي غلاو او انټرنیټي بریدونو، د شمالي کوریا د بیلستیک توغندې وازموینو او د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې تفاهم ته د رسیدو په تکل دی. د جرمني په همبورګ کې نن د لویو صنعتي هیوادونو جیشل تر سرمشریزې مخکې په احتجاج کې لسګونه پولیسان او مظاهره کوونکي ژوبل شوي دي. تېر ماښام سلګونه مخپټي مظاهره کوونکي په ښار کې د سرمایهدارانه نظام پر ضد پر احتجاج ول او نښتې هغه وخت وشوې چې دوی پر پولیسو بوتلونه وویشتل او هغوی بیا پر مظاهره کوونکو اوبه وپاشلې. پولیس وایي په تاو تریخوالي کې شاوخوا 15 پولیسان ژوبل شول چې پکې درې یې پر روغتون کې دي. دوی وایي مظاهره کوونکو د پولیسو په هلیکاپټرو کې پر پایلټانو د د لیزر وړانګې واچولې چې له کبله یې د هغوی سترګې ژوبلې شوې. په تاوتریخوالي کې ډېری مظاهره کوونکي هم ژوبل شوي دي. په دوی کې ځینې په کوڅو کې ګرځېدل، بوتلونه یې ویشتل، د کړکیو شیشې ماتولې او ګاډو او نورو شیانو ته یې اور اچاوه. د تېر ماښام په احتجاج کې شاوخوا 13,000 مظاهره کوونکو ګډون وکړ چې پکې شاوخوا 1000 کسان مخپټي انارکستان ول. پولیسو اټکل کړی دی چې له نن څخه د پیلېدونکې سرمشریزې پر مهال به تر 1,00,000 پورې مظاهره کوونکي ښار ته وځي. جرمني د جی 20 هیوادونو سرمشریزې د امنیت لپاره شاوخوا 20,000 پولیسان ځای پر ځای کړي دي. او رسنۍ وایي یو امریکایي پوځي افسر تیره میاشت بیلاروس ته د سفر پر وخت پر اسرار توګه مړ شوی دی. د 24 کلن کایل ټیفل پلار تیر مازیګر وویل نوموړی چې د امریکایي پوځ میجر و له خپلو دوو ترورانو سره بیلاروس ته تللی و. په دوی کې یوه د وزن اوچتولو مقابلو لپاره تللې وه. د نوموړي پلار کیوین ټیفل وویل دی د خپلې ترور د ملاتړ لپاره تللی و چې د هغې ساتنه وکړي، ځکه چې هغه پوه چې بیلاروس یو څه سخت هیواد دی. د وویل په خپلو وروستیو شپو کې یې زوی د هوټل قمارخانې یا کسینو ته ورغی. هلته یې له چا سره لانجه شوی و او امنیتي کسانو دی په هوټل کې د ترورانو کوټې ته وربوست. کیوین ټیفل وایي زوی یې ترورانو ته وویل چې هغوی یې د وینې تږی دي. دوی د ویرې لاسه د کوټې دروازه کلکه وتړله. د ده په خبره 3 ساعته وروسته پولیس کوټې ته ورغلل او د کایل ترورانو ته یې وویل چې د نوموړي مړی له هوټل سره نږدې پر پیادرو یا فوټپات موندلی دی. د ده پلار وایي نه پوهیږي چې څه شوي ول. بیلاروسی چارواکي وایي دوی د کوم جرم شک نه لري، ځکه چې د کیمرو ریکارډ ښیي چې کایل نشه و، په خپله کوټه کې یوازې و او بیا ظاهرا له یوې کړکۍ څخه لاندې پرېوت. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه سیرال زهیر د کرنسیوي آثارو بیو او له سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1,08 روپۍ اخیستل کیږي او په 1,08 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1,09 روپۍ 50 پیسې او په 1,06 روپۍ. یو پاوند په 1,06 روپۍ 50 پیسې او په 1,09 روپۍ 70 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 29 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 10 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ 50 پیسې او په یو روپۍ 50 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 9.5، بنو کې 20 او 23 او کوئټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مور د مشال ریډیو خبرونه په ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. افغان حکومت د پاکستان دا داورت کړي چې ګواکي حقاني شبکه اوس پر پاکستاني خاور کې پټنځیونه نه لري. په کورم کې لورونو خپل ورندار او داغي مشومه په اور سوځولې ده چې اوس په روختون کې دي. د پاکستان په سنټ کې د خیبر استاذ وایي په سیمه کې د ژوند اسانتیاوي له نشت برابر دي.
ټولونه زیات مشکلات وبودي وته او سره چې د سکولونو مشکلات.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار افغانستان ته د اضافي بهرنیو پوځیانو استولو مخالفت کړی دی.
پایس ایجاد حساسیتان قضیه را بغرنجتر و پیچیده تر
او په ننګرهار کې د اکسیجن او نایټروجن ګیس جوړولو لومړی کارخانه پرانستل شوې ده.
ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان عاجل کومکونه به پوره کولی شي.
د سیمې له نورو راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سورس. روز موږ به موضوع ته: افغان حکومت د پاکستان هغه داور رد کړی چې ګواکې حقاني شبکه او نورې وسلوارې ډلې له پاکستانه وتلي دي او اوس په افغانستان کې فعالیت کوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وین نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډې ته ویلي وو د ټولو ډلو پر ضد بې له توپیره عملیاتو له کبله وسلوال افغانستان ته اوړېدلي دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل احمد تکل راپور.
روسلید چې د پاکستان او تاجکستان مشرانو پرون په افغانستان کې د امنیت له ټینګښت سره د مرستې ژمنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل د حقانی شبکې په ګډون ټولې تروریستي ډلې له پاکستانه وتلې او اوس په افغانستان کې فعالیت کوي. نفیس زکریا په اسلام آباد کې په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل
د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان لخوا بې له توپیره فوجي عملیاتو په نتیجه کې وسلوال په تیښته دي او د دوی پټنځایونه ویجاړ کړي شوي دي. دا وسلوالې ډلې تحریکي طالبان پاکستان، تحریکي طالبان افغانستان، داعش، جماعت الاحرار، د القاعده پاتې شوي وسلوال او نور یو شمېر ویشلې شوي ډلې د افغانستان په هغه سیمو کې میشت دي چېرته چې د حکومت عملداري نشته. ټي ټي پي او ټي ټي افغانستان ته تښتېدلي. پاکستان کې دغه وسلوالو ډلو په منظم ډول موجودګي نشته.
د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال وایي نجیب آزاد تیر مخام وویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونې ښیي چې د اسلام آباد د بیلابیلو بنسټونو ترمنځ همغږي نشته. آزاد زیاته کړه چې متحدو ایالاتو او چین د تروریستي ډلو پر ضد د کابل او اسلام آباد پر اقداماتو د څارنې ژمنه کړې او که پاکستان بیا هم نغېړي وکړي نو افغان حکومت به له دې دوو هیوادونو څخه پر پاکستان د فشار غوښتنه وکړي.
دی وایي د پاکستان په حکومت کې اوس مهال هم همغږي نشته، اما هر لحظه چې دوی له خپلو ژمنو او تعهده واوړي موږ به له خپل ستراتیژیک ملګري متحده ایالاتو او هغه ژمنې او تعهدنامې چې موږ له چین سره لرو هغوی ته شکایت وکولی شو چې دوی له موږ سره ژمنې کړې دي چې پر پاکستان به فشار واردوي او د پاکستان پر وړاندې به یې غبرګون سخت وي.
د امریکا د سنایي او جکپوري پلاوي په روانه اونۍ کې لومړی اسلام آباد او وروسته کابل ته سفرونه وکړل او په دواړو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد د جګړې پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. د مخکښ سناتور جان مکین په مشرۍ د پلاوي د پاکستان او افغانستان لخوا د هغو تروریستي ډلو پر ضد چې پر افغان او امریکایي ځواکونو حملې کوي د داسې ګډو او همغږو عملیاتو سپارښتنه وکړه چې امریکا به څارنه پرې کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
ورزو کورمه تا چرته چارواکي وای د منځنۍ کورمه په کور کې لورونو خپل ورندار او دغه مشومه په اور سوزولې ده. د پولیټیکل انتظامی او چارواکي تیر ورځ مشال لیدو ته ویل دوی له دې پیښې د چرشنبه په ورځ خبر شوې دي او اصلا دا کار د می په 15 منټه شوه دي. د زاهدی ورور ګلکریم وای د خور او خورزه د پیخور پروختون کې بستر دي. انتظامی د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیولې دي. طارق اورکزه نور معلومات راکړي.
د کورمه پولیټیکل انتظامی د یوې ماشومې جنې او د هغې مور د سوځولو په جرم کې دوه کسان نیولې دي. معلوماتو تر مخه د منځنۍ کورمه په دایا کې د مې پر 15 منټه خپل لورونو د بیبي زاهده په نامه یو زنانه ل خپل دریو کالو لور سره سوځولې و. یو انتظامی چارواکي نوم نه خدلو په شاد مشال لډیو ته وویل د چهارشنبه په ورځ ل رپورټ کې دوه دوی کاروایی وکړه او محمد امین او سلیمان په نامه کسان گرفتار کړل او زیاته کړه چې په دې کې تفتیش هم روان کړی دی. هغه وویل دا کسان چې د مشترکه قانون لاندې نیول شوی دی د ملزمانو خپلوان او ګاونډیان دي. انتظامی چارواکي دا هم ویل محمد عالم خان او رشید خان چې اصل ملزمان دي او تر پیښې وروسته غائب شوی دی ډېر ضرب د قانون منګولو ته وسپارل شي. زنانا ورور ګلکریم چې په عربو کې مسافری کوي وایي دا پیښه چې د روزې میاشت نه دوه ورځې وړاندې شوې ده تر اوسه له دې او حکومت پټ ساتل شوې وه. ګلکریم مشال لډیو ته وایي لورونو یې غوښتل چې خورې مړه شي او بیا ورته دوی د خودکشۍ نوم ورکړي خو داسې ونه شول او دی پې خبر شو او اوس یې ورباندې په حکومت کې د خور او هغه لور د سوځولو کیس اچولې دي.
خوان د څکل دي مرشي دغه ورسته دیو کې تشدد کوله غنا روزنه د جګړې وزن به کله کله به چړې سوال کله چې تر بیا د هغه غیر قانوني کښ کوله غنا په بل غبن ور کې بني او دی نکاح نه انکار کوله دی ورول چې دا نکاح نه کوم د ما بچان دي د بچان نه خون کټه کوم بس دی ورته اوس دا ودنه کو یا دا خاتمه نه کوسید نه د بچان د ټریننګ کوي غنا او دی ته چې دا ټوپ ته سپره د وترونو شته راست بلی او شته دا د مده مشکله جوړې ده مشمون
د سوځیدو په پیخه کې متاثر زنانه د زایدا علاج دا وخت د پیښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې روان دی چیرته د هغې حالت مرګونه خودلې کیږي. په پیښه کې د سلما په نامه ماشومې جنې حالت له خطره بهر دی. طارق اورکزه مشال رادیو پیښور.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
په پاکستان کې دوه کسانو د وژنې په تور زنداني او بیا خوشی شوی امریکایي ریمن ډیوس یو کتاب خپور کړی دی چې پکې د 2011 کال د پیښو تفصیل لیکل دی. دی وایي د دوه وسلوال د خپل ځان په دفاع کې وژلي وو. تر دې پیښې وروسته مظاهره کوونکو ډیوس په پاکستان کې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی اے جاسوس وباله او هغه ته د مرګ سزا ورکولو غوښتنه یې وکړه. وروسته دی د خونبها په ورکولو خوشی شو او اوس یې تازه کتاب خپور شو. پاکستان حکومت د کتاب پاړه لا هیڅ نه دی ویلی. بشیر ګواخ له ریمن ډیوس سره ځانګړې مرکه کړې او دا راپور جوړ کړی دی.
ریمن ډیوس د 13 جون په 20 تاریخ قراردادی څنګه قید شوم او څنګه مې سفارتي بحران رامنځته کړ په نامه کتاب چاپ کړی دی. هغه لیکلی چې نوموړی جاسوس نه بلکې د سفارتکارانو ساتنې لپاره ګمارل شوی قراردادی وو. نوموړی دا هم ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د خوشی کولو پلان جوړ کړی و. ډیویس مشال ریډیو سره ځانګړې مرکه کې ویل چې که پاکستانی چارواکو د هغه ډیپلوماتیک حیثیت منلی وی نو نه به دومره لوی بحران جوړېده او نه به د شرعي قوانینو استعمال ته ضرورت و.
پاکستان کې که ملکی حکومت او که پوز او که استخباراتي ادارې دوی په زور ځان ته کار ډیر او ستونزه لویه کړه. دوی باید زما د خوشی کولو لپاره یوه نوې لاره پیدا کړې وای. خونبها دغه لار وه.
د رپورټونو تر مخه دا 2.4 میلیونه ډالر وو چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI د وژل شوو کورنیو ته وسپارلې. وروسته امریکا دا پیسې اسلام آباد ته ورکړې. مذهبي ګوندونو د خون بها لپاره د شریعت قانون استعمال هسي و پلمو بلل او له دې قبلې مظاهره وکړي چې ریاست یې د خپلو خلکو په وړاندې د یو امریکایي مرسته کړي. ډیویس وویل چې د پاکستانی حکومت لخوا په کړي کار هیڅ حیران نه دی.
The government lies to its people so much.
پاکستان کې حکومت ولسته دومره دروغ وایي چې خلک ترې د ځان لپاره د انصاف تمه نه لري. پاکستانیانو ته باید د عادي خبره وي. زه پولیس نه یادوم ځکه چې هغوی سمې پلټنې وکړي خو د ریاست نورو برخو یې ملاتړ ونه کړ. نه پوهېږم د وژلو شوو پاکستانیانو پر کورنۍ چا او څنګه د پیسو اخیستو فشار اچولی و. خو ما یې مېرمنې ولیدې چې د پیسو په اخیستو خوشحاله نه وي.
د ریمن ډیویس کتاب په پاکستان کې یو ځل بیا ډیر بحثونه راپارولي. هغه وایي نه پوهیږي چې د خون بها ورکولو فکر هغه مهال په واشنگټن کې د پاکستانی سفیر حسین حقانی وو او که د بل چا. خو اوس پاکستان کې هر کس د هغه کتاب د خپل مقصد لپاره کوي.
پاکستان کې هر څوک زما په حق لوي چې زه په دې او هغه اړوند درواغ وایم. هر څوک د خپل ګټې لپاره کاروي. لکه حسین قانی چې وایي چې آه وګوره زما باره کې داسې خبرې کړې چې له تورونو سپین یم.
ریمن ډیویس په خپل کتاب کې لیکلي چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI مشر شجاع پاشا له عدالته امریکایي سفیر ته د موبایل میسجونو له لارې حال ورکاوه. له هغه مو پوښتل چې آیا پاشا پیژني او عدالت کې نه سړی رښتیا هم هغه و.
نه زه هغه په شخصي توګه نه پیژنم. ما د هغه میسجونه نه دي کتلي خو نور به کوم لوړ پوړی چارواکي میسجونه کولی شي.
ډیویس دا مهال امریکا کې د خپلې میرمنې سره اوسي او خپله شخصي امنیتي کمپنی لري. نوموړي په کتاب کې لیکلي امریکایانو ځکه په 2011 کال کې د هغه زر خوشی کول غوښتل چې په همدغه کال یې په مئی میاشت کې شوو د ایبټ آباد د هغو پټو عملیاتو پلان جوړ کړی و چې د القاعده مشر اسامه بن لادن یې پکې وواژه.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان په سینټ کې د خیبر ایجنسی استازي وایي په وروستیو کې د سیم سفر وکوي دل چې خلک د ژوند د بنیادی اسانتیاو تر څنګ لډیرو سہولتونو به برخې دي. سینیټر مومن خان اپریدی تر ورځ مشالېډو ته ویل د قبایلي سیمو نامنه او زپلو او کډوالو هسه مرستې نه کیږي لکه د پاکستان د نورو برخو له اغیزمنو شو خلکو سره چې شوې دي. په دغه اړه باندې فرحات شینواری مونږ له نور معلومات راکړي.
د خیبر جن سی باڑی نا سینیٹر مومن خان پردے مشال ریڈیو توائی چ حکومت زپل شوی قبائلی ولس سرا د ملک د نور برخو متاثرین پشان مرستنه کوي او د باڑی پر شمول د نور قبائلی سی مخالق جګړو او پوزی عملیاتو زپلی دی او لا هم د سخت مشکلاتو سره مخ دی.
وسم چدای پخپلا ملک چدای د ننه مهاجرین دی په کمپونو کې وخت روي. ما پخپلا په سنډ په فلور باندې دا خبره کړی رو او هغه چدای متاثرونو لا په نور صوبا کې چدای د 15 لک نو وخت له 30 لک روپو پورې غلا ما ویزا کمپنسیشن ورکول شي د مو خلکو لا چدای کم شهیدان شي نو غلا 3 لک روپې ورکول شي. اندغه چې کم کورونا ورون شوی دی مونږ وتاو چې ته مونږ لا چدای 4 لک روپې او یو نیم لک روپې 1 لک 60 هزار روپې مونږ لره کوي او په نور ژوند کې چې کورونا ورون شي غلا چدای 40 لک روپې او 50 لک روپې باندې ورکول شي بالکل د مونږ منظور نه
دی. ویل چې ټول فټال پارا په بجټ کې ډېر کم روپې خو
حالات خراب شوی دی دغه لپاره ټوله پټه لپاره یو 24 روپیه چې دی دا هیڅ هغه نه لري بالکل نه لري او بڑا کی چې دی د پنجاب په دوی سه بجټ کې تاو بسیم پټه په باندې نه کیږي.
سینیټر مومن خان پر دی ویل چې په دې ورستو کې د تیرا او باړی دوره کړې ده او هلته د بیا بحالې کارونه کتلې دي خو خلک اوس هم د ژوند بنیادی سهولتونو نه محروم دي.
تیرا لامل ورزه تل او ورزه دوره مې وکړه پغه کې خلکو لا چې دای مشکلات ستاره د اوبو ټولو نه زیات مشکلات اوبو دی وته او سره چې د سکولونو مشکلات وي سره سکولونه لري غو خلکو لا باقاعده ما گورنر سم په خبره کړی رو
د باړی یو سیدونکو هاشم خان پر دی هل د سہولتونو د نشټوالي پاړه وای
دی اوبو دی بجلی غمو کې وسره دی روډونو او د سکولونو غمو کې ځکه چې تعلیم هم خراب شوې دی وسره چې کم اسپاتولونه دی بل لکه ډوګری اسپاتول دی افتتای وکړم د حکومت شکریا ادا کوم خو چې دغه د پوره دی روډونو او کولو دو طریقہ جوړان کې نو اسې به ساده بیا
د خبر جن سینا د پارلیمان غړي وای چې دوی با په کمی اسمبلی او سېنات کې د قبایلی ولس او په خاصه توګه د باړې د متاثرینو خبره راوچتوي او وفاقي حکومت نه په بیا بیا دوی لپاره خپل حقوق غواړي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپا شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,380 او 15,280 کلو هرتز.
په خیبر پختونخوا کې پر ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ د زورونې ښکار شویو لپاره یو مرستندویا ټلیفوني کرښه جوړه کړل شوې ده. د یوې نا حکومتي ادارې منتظم تېره ورځ مشالې لو ته ویلي دي پر دې ټلیفوني کرښه له رابطې کولو سره به زورول شوو ښځو سړیو او نرښځو ته روحانی یا نفسیاتی مشوره ورکول کیږي. دا ډومبه ځل دی چې په صوبه کې یوې نا حکومتي ادارې داسې مرستندویه کرښه جوړه کړې ده. په دغه اړه باندې رفت انجم نور معلومات لري.
نوی غیر سرکاری اداری ڈومنس ترمخا دا ہیلپ لائن بدا ایشیا فاؤنڈیشن فار ایکسس ٹو جسٹس اداری پمرستا پرانستل کی گی چرتا بچے ہاغا خزی سڑی او نرخزیان پر شکایتون درج کولے شی کم چرا سوشل میڈیا یا دا ٹولنی زرسنو دلاری پر سنفی او جنسی توگا زورول کی گی دین علاوہ پر جسمانی توگا دا تشدد کار سڑی خزی او نرخزیان شکایتون بہم دلتا خستلے کی گی او داغی پس با دویلا قانونی نفسیاتی او نور امرستی ورکول کی گی. دا غیر سرکاری اداری ڈومنس مشر کمر نسیم مشال لڑیو تو ویل چې دا د خیبر پختونخوا لومړی هیلپ لائن به وي چرته بچي د انټرنیټي زورولو یا سایبر کرائم ښکار خلک مرستې ترلاسه کولی شي.
عموما چې کوم زمونږ ماشومان دي او د ماشومانو نه علاوه یوت هم مثلا د 15 سال او تر 22 سال پورې چې کوم الکان هم دي سره هم جنسي تشدد د معاشره کې عام دي. خو چې کله دا تشدد د زنانو سره وشي نو معاشره هغې دپاره یو همدردانه رویه ساتي او هغې دپاره ادارې هم موجود دي او هغې دپاره خلک هم راوړاندې شي او هغې دپاره مظاهرې هم کوي فری لیگل ایډ هم ورکوي د شیلټر خبره هم کوي او د قانون سازۍ خبره هم کوي. خو چې عمده جرم چې کله خواجه سره او یا سړو سره وګوري نو هغه خلکو دپاره د یو خندا د یو مزاق په حیثیت باندې هغه خبر روان دي او د چا هم دا دلچسپي نه نو موږ سره دا امید دی چې د دې د هیلپ لاین د طرفه به موږ ته یو پیټرن آف کیسز هم راشي.
پاکستان کې د انټرنیټ او د ټولنیزو رسنو په چارو کارکوونکو کې ادارا ډیجیټل رائټس فاونډیشن د یوې سروې تر مخه شاوخوا په 1300 جنکو کې 40% جنکې د نارینه لخوا آنلاین زورول کیږي او د پیغام لیږلو په اپلیکیشن واتس اپ او په اسکایپ هم ورسره مسلې شوې دي. د سروې تر مخه چې په تیرو کلونو کې د انټرنیټ په استعمال کې اضافه شوې او 80% ښځې د فیسبوک استعمال کوي. د یادې ادارې مشر نګه داد وایي چې دا قسمه هیلپ لاین د انټرنیټ د لارې زورونکو لپاره د مرستې لاره ده.
د کومو خلکو مسلې چې نه اورېدل کیږي د دې هیلپ لاین په ذریعه به د هغوی آواز اورېدلی شي. خو دې سره سره دې خبرې ته هم پام کول پکار دي چې د هیلپ لاین کې شکایت کوونکو معلومات په راس کې وساتل شي، ځکه چې اکثره داسې خلک چې ټلیفون کوي نو خپل نوم او ځای نه ښودل غواړي. نو زه امید لرم چې دا هیلپ لاین به د دې خبرو خیال ساتي.
د بشري حقوقو کارپوه شاهد الله جان وایي چې هیلپ لاین د خلکو د مدد کولو یو ښه لاره ده، خو یو هیلپ لاین سره د ټولنې مسلې نه حل کیږي. په خلکو کې به د دې مسلو په اړه پوهه راوستل هم ضروري وي. لدی وړاندې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د ښځو حقونو لپاره زما آواز په نوم هم یو هیلپ لاین کار کوي، چرته چې د مختلف تشدد ښکار ښځې ټلیفون کوي او هغوی ته قانوني مرستې ورکړل کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون رسپانوای بلوچستان کې د سکول عمر ته رسیدلې یوازې 40% خوانځو سلور فیصد ماشومان خوانځو ته ځي، لیکن وايي په دې کې هم یوازې 15% کسان د سکولونو زده کړې پوره کوي. په صوبه کې حکومت د تعلیم لپاره څومره پیسې یا مالی پنګې ښې دي د منور شاه په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سکول د عمر په ملیونونو ماشومان له سکولونو بهر دي، نړیوالې مرستندویه ادارې هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د تعلیم د پرمختګ لپاره له حکومت سره همکاري وکړي. په دې لړ کې وفاقي او صوبایي حکومتونو یو شمېر منصوبې شروع کړې دي. د پاکستان قبایلی سیمې او بلوچستان د تعلیم په برخه کې تر ټولو شاته پاتې دي. د ایکسپریس ټریبیون په یو لیکنه کې راغلي چې د بلوچستان صوبایي حکومت دې مسلې ته توجه ورکړي او د 2015 او 2014 مالي کال په بجټ کې ورله خواوشا 2% پیسې اخودي وي، خو په تیر مالي کال کې په دغه 2% کې 4% بجټ استعمال نه کړی شو. نو ځکه د 2015 او 2014 مالي کال لپاره اوس نږدې 19% بجټ مختص شوه چې تقریبا 14 روپۍ جوړیږي. ورځپاڼه لیکي چې په بلوچستان کې د سکول د عمر په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي او په کار ده چې دوی سکولونو کې داخل کړل شي. نو په دې حواله په کار ده چې د بجټ زیاتره برخه په ابتدایي تعلیم یعنی پرایمری ایجوکیشن ولګول شي. خو د ورځپاڼه په وینا د دې بجټ یوازې 15% پرایمری ایجوکیشن ته مختص کړل شوی ده. دی ایکسپریس ریویو لیکي چې که څه هم د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم پرمختګ په خپل اولنۍ ترجیحاتو کې شامل کړي او په بجټ کې یې د تعلیم لپاره عمومي برخه هم زیاته مقرر کړې ده، خو د تعلیم په څنګه کې بیا د دغه بجټ د لګولو ترجیحات ناسم دي چې په نتیجه کې به یې د تعلیم شرح د بجټ په تناسب زیات نشي. یعنی صوبایي حکومت د پرایمري سکولونو په نسبت میډل او های سکولونو ته ډیره توجه ورکوي، خو چې پرایمري سکولونه پرمختګ ونه کړي او زیات نه زیات ماشومان سکولونو کې داخل نشي، نو میډل او های سکولونو کې بعد ماشومان شمیره لازمی کم پاتې کیږي چې په نتیجه کې به یې د صوبا په تعلیم کې شاته پاتې وي.
د مشال مرکه
مهم شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
اوردونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د پامیر ساحل نه د دې وخت خبرونه وو.
افغان حکومت د پاکستان هغه داور رد کړی چې ګواکې حقانی شبکه اوس په پاکستان کې پټن ځایونه نه لري. دا خبره د افغان ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد بیگا مشال راډیو ته وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وین نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ولیزي خبرې غونډې ته په وینا کې وویل د وسلوالو ضد د بې له توپیر عملیاتو په نتیجه کې حقانی شبکه او نورې وسلوالې ډلې اوس په افغانستان کې فعال دي. چارواکي وایي د منځنۍ کورمې په یوه کور کې لیورونو خپل ورندار او د هغې ماشومه په اور سوځلې ده. د پولیټیکل انتظامی و چارواکي تیره ورځ د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل دوی له دې پیښې د چهارشنبه پر ورځ خبر شوي او اصلا دا کار د مې پر 15 شوی دی. دا ښځه زاهده نومیږي چې اوس په پېښور په یوه روغتون کې ده او 3 لور یې سلما نومیږي چې هغه هم په روغتون کې ده. د تورن شوې کورنۍ له غړو سره په خبرو موږ نه یو توانیدلي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار افغانستان ته د نورو بهرنیو سرتیرو استولو مخالفت کړی دی. نوموړي تیر ماسپښین په کابل کې خبري غونډه ته ویل د بهرنیو سرتیرو له زیاتېدو سره امنیت نشي ټینګېدی. خو د افغان ولسمشر مرستیال وایان د واخان مینپال مشال راډیو ته ویل د ناټو او امریکا اضافي سرتیري یوازې افغان پوځیانو ته روزنه ورکوي او امنیت د افغان ځواکونو خپله ذمهواري ده. ټاکل شوی چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په همبورګ کې د لوی او صنعتي هیوادونو یا G20 د سرمشریزي پر مهال له خپل سوري روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وویني. د جرمني په همبورګ کې نن د لوی او صنعتي هیوادونو G20 تر سرمشریزي مخکې په احتجاجي غونډو کې لسګونه پولیسان او مظاهره کوونکي ژوبل شوي دي. تیر ماښام سلګونه مخپټي مظاهره کوونکي په ښار کې د سرمایه‌دارانه نظام پر ضد په احتجاج ول او نښتې هغه وخت وشوې چې دوی پر پولیسو بوتلونه وویشتل او هغوی بیا پر مظاهره کوونکو اوبه وپاشلې. او رسنۍ وایي یو امریکایي پوځي افسر 13 بیلاروس ته د سفر پر وخت په پوره اسرار توګه مړ شوی دی. دا خبره د 28 کایل ټیفل پلار تیر مازیګر کړې ده.
مهم خبرونه مورې د سرزو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه تاسو ته مهمې برخې وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د روپۍ په قدر کې کموالی او ډالر کې زیاتوالی د پاکستان ولس لپاره نوې خبره نه ده، خو په یو ورځ کې د ډالر په قیمت کې 3 روپۍ اضافه د اندېښنې وړ دي. ادارې مخکې لیکي ویل کېږي داسې چې د پاناما کیس په پس منظر کې د حکومت د تبدیلې افواګانو له وجې مالیاتي منډیانو کې بحثونه دي، خو مخ په زیاتېدونکي تجارتي خسارې او د سیاسي بې یقینۍ له وجې په روپۍ ډېر فشار دی. ادارې وایي د حیرانتیا خبره دا ده چې سټیټ بینک د روپۍ په قدر کې کموالی مثبت ګرځولی دی او ویلي دي چې په نړیوال مارکیټ کې عدم توازن ختموي او ملکی به د ترقی امکانات روښانه کیږي. ادارې په وینا کې یو خوا سټیټ بینک دا مثبت ګرځولي، نو بل خوا د خزانې وفاقي وزیر پرې اندېښنه څرګنده کړې ده. نو ولس په دې متضاد رویو حیران دی. ادارې اخیره کې لیکي د روپۍ په قدر کې اوسنی کموالی کم مصنوعي دی او یا که سازش دی نو د دې پلټنې پکار دي او د ذمهوارانو پر ضد کاروایی چې د صورتحال بیا رانشي. په همدې موضوع جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د بهر ملکي قرضو زیاتوالی او ملکي سیاسي عدم استحکام له وجې د پاکستانی روپۍ قدر لوړاندې نه د نور ملکونو د سره مبادله په مقابله کې کم وو. ادارې په وینا چې کال 2013 د الیکشن کال دی، د څه لپاره اوس نه مهمونه شروع دي. سیاسي ګوندونو له به داسې اقداماتو نه ډډه کول وي چې د سنه ملکي معیشت ته نقصان رسي. ادارې لیکي د روپۍ قدر هغه وخت مستحکم کېدی شي چې کله ملکي سیاسي استحکام وي او ټولو بینکونو او مالیاتي ادارو کې رابطې وي. ډان ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې تر اوسه پورې د احمدپور د تیلو ټینکر په پیښه کې 245 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. دې لړکې د تیلو او د ګیس د نظم ادارې اوګرا په شیل پاکستان لمیټډ د 10 ملیونو جرمانه هم لګولې ده. ادارې په وینا د تیلو او د ګیس د نظم ادارې اوګرا تر مخه چې په دې ټینکرونو کې 50% د مقرر شوي معیار مطابق نه دي. ادارې وایي د تیلو د وړلو کمپنیانو له دا باوري کول پکار دي چې خپلې ټینکرې د تیلو او د ګیس د نظم ادارې د مقرر کړی شوي معیار مطابق کړي. ادارې په وینا باید چې اوګرا دا پام کې ونیسي چې آیا د تیلو د وړلو کاروباریان د مقرر کړی شوي معیارو په طریقې کار مقرر عمل درآمد کوي او کنه. اداره اخیره کلی کې که اوګرا په خپل مقرر کړی شوی معیار ټینګار کړی وي او د اصولو د ماتولو یې سزاګانې ورکړې وي، نو دا به د یو پیښې غوندنې واخیستې شوي. اداره اخیره کلی کې د تیل او د ګیس د نظم ادارې اوګرا سره اوس دا یو موقع ده چې معاملات سم کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو تر زور دونکو له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانې د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق د کودتا د سلویختو کلونو پوره کېدو موضوع څېړلې ده. هلته امریکایي رسپانې د افغانستان ته د امریکایي سینیټرانو د سفر په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. د دواړو لیکونو مهمې برخې د ګل ایاز نو.
ډان ورسپانی د زهرجن لارې تر عنوان لاندې په اداریه کې لیکلي چې سلویخ کاله وړاندې د جولای په 15 نیټه د هغه وخت فوج مشر جنرال ضیاءالحق کودتا وکړه او د ذوالفقار علي بټو ولسی حکومت یې رانسکور کړو. د نوموړي هغه اقدام د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو تیاره ورځې په توګه تر اوسه پورې یادیږي. ورسپانی لیکي جنرال ضیاءالحق له حالاتو او بهرنیو طاقتونو په مرسته د بټو حکومت ختم کړو. په اداریه کې راغلي چې فوجي عامر جنرال ضیاء داسې تیګه ایښودې وه چې تر اوسه یې په ټولنه او ریاست اثرات موجود دي. ورسپانی لیکي چې فوجي امیر په هغه وخت کې د هیواد لپاره یو ښه موقع د لاسه ورکړه. د دوه لوی قدرتونو ترمنځ جګړه کې فوزي امیر په واک کې د پاتې کېدو موقع ورته میلاو شو او په هیواد کې داسې مذهبي آزماینه وکړه چې خطرناکې نتیجې رابرسېره کړې. ورسپانه لیکي سلویخ کال وړاندې پر تشدد آزماین کوونکي د معافی وړ نه دي، ځکه چې په ریاست او په ټولنه کې تر اوسه پورې انتشار موجود دی. ډان ورسپانه لیکي چې د فوزي امیر پالیسي نه یوازې پر پاکستان بلکې په افغانستان هم ډېر زیات منفي اغیز کړی دی او هغه پالیسي اوس هم کارول کېږي. پاسپورت جته وی کچری پاکستان کورنۍ او سیمه ییزي سقدرځي ترهګری او ورپکې توب له حالاتو خپل ځان خلاص نکړو، نو پر راتلونکو کې د تشدد لوی صفه عذر جوړی دی شي. بلخ له واشنگټن خبریدونکو د هیل رسپانې لیکلي چې امریکایي سینیټرانو د جولای په 14 نیټه په افغانستان کې مش امریکایي فوجیانو سره لیدل دي. امریکا 14 جولای خپلواکۍ ورځ ونمانځله. دغه سینیټرانو مشري د ریپبلیکن ګوند جان میکین کوله. نو موړي په یو بیان کې ویلي چې د خپلواکۍ ورځ لمانځلو په مناسبت هغه فوجیانو ته عقیدت وړاندې کوي چې خپل هیواد بهر دي او د خپلو هیوادوالو تحفظ او ازادۍ لپاره کار کوي. ورسپان لیکي امریکایي سینیټرانو په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې د دفاع وزیر په هغه هیواد کې د نورو سرتیرو لیږلو وړاندیز کړی دی. ورسپان لیکلي چې جان میکین پر ټرمپ ادارې غږ کړی چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد 14 کلنه جګړې ګټلو لپاره کوټل استراتیجي جوړ کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل سرمشریزه نن د جرمني په هیمبورګ ښار کې پیلېږي. په عین وخت کې فعالانو د سرمایدارانه نظام پر ضد احتجاج کړی چې پکې تیر ماښام د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ تاو تریخوالی هم رامنځته شوی دی. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جی شل سرمشریزي پر مهال له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. په دغه اړه باندې نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
ولسمشر ډونلډ ټرمپ په پرله پسې ډول د مسکو په وړاندې د یو نوي دریځ غوښتنه کړې او ویلي دي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د همکارۍ لپاره امکانات خورا زیات دي. خو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او له روسیې سره د ټرمپ د همکارانو د اړیکو په اړه د کانګرس او د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی څو ځلې تحقیقاتو د دې هڅو په وړاندې ستونزې جوړې کړې. د کرملن د نړیوالو اړیکو لوی سلاکار یوری اوشاکوف په دې وروستیو کې په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیا او امریکا د نړیوال تروریزم، د مخدرو موادو د قاچاق او د تنظیم شویو جرایمو پر ضد د مبارزې او د ډله ییزې وژنې د وسلو د مخنیوي په برخو کې د همکارۍ لپاره د پام وړ وړتیاوې لري. اوشاکوف ویلي امکان لري چې د ټرمپ او پوتین په نننۍ غونډه کې د ستراتیژیک ثبات او د وسلو د کنټرول پر بحثونو تمرکز وشي، ځکه د هغه په وینا د دې مسایلو مسؤلیت تر ډیره د دوو هیوادونو ته چې تر ټولو زیاتې اټومي وسلې لري ورلغاړې دی. د امریکا او روسیې په اړیکو کې کړکیچ په سوریه کې زیات شوی. په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د دې دوه هیوادونو د مبارزې په څرنګوالي کې تناقض لیدل کېږي. روسیه د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي او امریکا یې مخالفه ده. له بلې خوا سپینه ماڼۍ غواړي د شمالي کوریا پر ضد چې په دې وروستیو کې یو نوی بالستیک توغندی وازمیه په اقداماتو کې د روسیې ملاتړ ترلاسه کړي. خو په عین حال کې ټرمپ له پوتین سره لکتنې یوه ورځ مخکې په وارسا کې داسې څرګندونې وکړې چې د مسکو لپاره پرونکې ګڼل کېدای شي. ټرمپ د ناټو د منشور پر پنځم ماده ټینګار وکړ او ویل چې د ناټو پر یو غړي حمله د ناټو پر ټولو غړو حمله ګڼل کیږي. امریکا نه یوازې په خبرو بلکې په عمل کې ثابته کړې ده چې د پنځمې مادې یعنی د ګډې دفاع د ژمنې غوڅ ملاتړ کوي. خبرې اسانه دي خو مهم عمل دی. سپینې مڼۍ همدارس د سږني کال تر پایه پر پولنډ د پاتریوت په نوم د راکټي دفاع د سیستم د پلورلو ژمنه کړې. مسکو په ختیځ اروپا کې د امریکا د راکټي دفاع د سیستم له ځای پر ځای کولو سره مخالفت څرګند کړی. ټرمپ همداراز پولنډ ته د طبیعي ګاز د صدور له هغه اوږدمهالي قرارداد سره هم موافقه وکړه چې عملي کېدل به یې پر روسیې د پولنډ د اتکال کمولو سره مرسته وکړي. او همداراز په ورسا کې د وینا پر مهال یې پر روسیې غږ وکړ چې د اوکراین د بې ثباته کولو له اقداماتو څخه ډډه وکړي. ټرمپ د کانګرس د ځینو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات غړو هغه ادعاوې رد کړې دي چې ګنې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. او پرونی هم په دې اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل هیڅوک په ډاډ سره نشي ویلی چې داسې کوم کار شوی دی کنه. د پام وړ ده چې د پخواني شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف پرون پر ټرمپ او پوتین غږ وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد بیا راژوندی کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوک
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مشکل کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار افغانستان ته د نورو بهرنیو سرتیرو استولو مخالفت کړی دی. نوموړي تیر ماسپښین په کابل کې خبري غونډې ته وویل په هیواد کې د بهرنیو سرتیرو زیاتول امنیت نشي ټینګولی بلکې نور حساسیتونه به وپاري. خو د افغان ولسمشر دفتر او د دفاع وزارت وایي بهرني ځواکونه به د افغان سرتیرو په روزنه او د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې مرسته کوي. په دغه اړه باندې کرام الله اکرام راپور راکړي.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناسې ته وویل چې په تیرو ولسو کلونو کې د امنیت په برخه کې د افغان حکومت او بهرنیانو پالیسۍ ناکامې وي او باید له سره پرې غور وشي. دی وایي موږ په دې باور یو چې افغانستان ته د نورو بهرنیو پوځیانو استول نه یوازې دا چې ستونزې نشي حل کولای بلکې لا به یې ډېرې کړي. قضیه به لا کړکېچنه او حساسیتونه به راوپاروي. کله چې د ناټو 1,600,000 سرتیرو چې په بشپړ ډول مسلح وسو نه شو کړای نو څو زره نور هم څه نشي کولای. د حزب اسلامي مشر رسول حق دا سرګندونه کوي چې تیر اونۍ د ناټو دفاع وزیرانو د بروکسل په ناسته کې پریکړه وکړه چې افغانستان ته به نور پوځیان استوي. که څه هم تر دې د افغانستان ته د راتلونکو ناټو پوځیانو شمیر نه دی معلوم خو د ناټو عمومي منشي ویلي افغانستان ته د زورګونو پوځیانو د استولو پریکړه شوې ده. د راپورونو له مخې پینټاګون هم افغانستان ته د 400 امریکایي پوځیانو د استولو پریکړه کړې خو په دې اړه رسمي اعلان نه دی شوی. له دې ټولو سره سره د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر ویلي چې کابه تر راتونکو لسو ورځو پورې د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هغه نور امریکایي او ناټو پوځیان چې افغانستان ته راستول کیږي یوازې به افغان ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال په دې اړه وویل
د ناټو د عسکرو د راتګ او د زیاتېدو خاطر همدا دی چې دوی به د افغانستان د امنیتي قواوو سره د مشورې او روزنې په برخه کې کار کوي. په هیڅ صورت باندې د ناټو هیڅ عسکر جګړې ته نه داخله و. زموږ امنیتي او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې د هر بل قوا خطر په وړاندې باندې په میړانه باندې د خپلو خلکو
تر دې وړاندې د ورسی جرګې او شمیر غړو هم ویلي چې امریکا او ناټو باید په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د زیاتولو پر ځای افغان ځواکونه سمبال کړي. خو د دفاع وزارت ویان دولت وزیری بیا په خبرو کې افغانستان ته د بهرنیو پوځیانو راتګ د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې د بریا لپاره مهم بللی وو.
ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی ودی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکا
منگا ددی دہشت گرد مقابلہ قلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
په ننګرهار کې د اکسیجن او نایټروجن ګیس جوړولو لومړی کارخانه پرانستل شوې ده. د دې کارخانې چلوونکو 13 ورځ په جلال آباد کې خبری غونډې ته وویل. دوی اوس کولی شي چې د افغانستان د ختیځ د 4 ولایتونو ضروریات پوره کړي. په دغه اړه باندې نور معلومات د شاه محمود شینواري نه.
د لوی ننګرهار په نوم د دې خصوصي فابریکې مسؤل ډاکټر نسیم الله درمان د پنځمې پر ورځ رسنیو ته وویل چې دا فابریکې په خپل شخصي بودیجې جوړ کړې چې شاوخوا 3.5 لک ډالر لګښت پرې راغلی.
دغه فابریکه تقریبا 3,50,000 ډالرو په سرمایه ګزارۍ باندې جوړه شوې ده چې دا به د شرقي زون ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان هغه عاجل کومکونه به پوره کولی شي. البته دلته ډیمانډ ډېر زیات دی، خو بیا هم موږ به کوشش کوو که چېرته ضرورت ډېر شو نو دوی ته به نور هم توصیه ورکو. منګا اوس په سلیری ساتو کې 1500 سلویخ لیټرا سلندرې په سلیری ساتو کې منګا کو.
نوموړي وویل چې د دې فابریکې په فعالیت سره به 250 تنو مسلکي او غیر مسلکي کسانو ته کاري بوختیا هم پیدا شي. په ورته وخت کې د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو خوښ دي چې په هیواد کې تولیدي فابریکې فعال شي. دوی وایي د دې فابریکو په فعالیت سره د نورو هیوادونو احتیاج خاصيږي او بلخوا بیا په داخل د هیواد کې ګڼو ځوانانو ته د کار کولو زمينه برابرېږي.
سرمایہ داری رادشی پخپل ملک پانگونو کی سرمایہ گزاری ہو کی او پخپل ملک فابریکی جوڑ کی دیو خوانہ زوانان تا بدکار زمینہ برابر شی او دبل خوانہ بد ملک سنت پیاوڑی شی.
اکسیجن او نیتروجن گازونا دا ناروغانو پا درملنی تولیدی فابریکو او حتی دا کبانو روزنیزو فارمونو کی هم تری گٹا پورتا کی گی.
دا مشال ریڈیو دا
په پیښور کې د ورکرز ویلفیر بورډ ملازمین په احتجاج باندې د حکومت غوښتنه کوي چې دوی نوکری دې پخې کړل شي او د دې ستونزې د هواري کړل شي. په دغه اړه باندې شبیر جان معلومات راکړي.
پیښور پرس کلب مخ ته احتجاجي کیمپ کې ناست دا ورکرز ویلفیر بورډ یو غړي ذوالقرنین مشال لیډو ته ویل چې د عدالت د امر باوجود حکومت د دوی نوکرۍ نه پخوي.
دلته موږ د ورکرز ویلفیر بورډ امپلایز چې څومره دي دا کانټریکټ امپلایز دي چې کوم برتې شوې دي 2011-12-13 د مرکزی حکومت هم او صوبایي حکومت هم پاره کې هولډر دي. هغه دا غواړي چې موږ دا ملازمین ختم کړو او حالانکه عدالتونو، اعلی عدالتونو، های کورټ، سپریم کورټ زموږ په حق کې فیصلې ورکړې دي خو دا غي فیصلو نفي هم د حکومت کوي. نو جون باندې یو میټینګ شو او پاره کې دا فیصله شو چې را دا امپلایز دي فارغ شي او نوې ایڈورټایزمنٹ تاسو کې او نوې خلک تاسو واخله. د ایک سکیل نواله تر 18 سکیل پورې زموږ ملازمین دي، پاره کې زموږ خويند دي، پاره کې زموږ رونه دي.
دا ورکرز ویلفیر بورډ د استادانو صدر یونس مروت وایي چې 13 کالو راځي د دوی دا په خوله اوختنه روان دي خو له حکومت د دوی نه مني او دا ټول لره کول غواړي او په دې باندې خپل کسان اغستل غواړي.
دا مسله تقریبا 4 سال را سره روانه ده. او دا چې دا ټوله د حکومت بندیتی د وجه نه حل کیږي ځکه چې هغه شیدا امپلایز شیدا پاس ګورنمنت کې شو او د دې کې دوه خپل کسان ایڈجسٹ کول غواړي. دلته ایڈجسٹ کول یا دلته جاب اپورچونټی چې دی ډېر ایزی دي. نو د دې د وجه دا یو آسان ټارګټ ځان لخوا خړې او خپل ورکر دلته ایڈجسٹ کول غواړي. ټوله مسله د حکومت بندیتی د وجه ده.
دا بنو سره تعلق لرونکو امام غزالی وایي چې پښتنه سیمه وړاندنه غربت ترهګرۍ او بیروزګارۍ ځپلې ده او کچري دوی ټول د نوکرونو وښکل نو دوی په وینا د درې زرو نه زیات خلک په بیروزګاره شي چې ورسره تړلې په زرګونو خلک به اغېزمن شي.
4000 خاندانونه دي نو د دېنه ټول 40-50 هزار خلک صرف او صرف د دې ملازمینو د بیروزګارۍ نه سفر کیږي. نو په دې وخت کې دا خلک بیروزګاره کې اس هم مونږه د دېنه ډېر پریشانه یو چې مونږ د افرز نه تعلق لرو مونږ باندې اپریشن
محنت مزدور دا لیبر او خیر خیگڑ صوبائی سینئر وزیر سکندر خان شیرپو سرا دا بیا بیا تماس نیول ہسوکڑا نول ہگوئی سرا پدیڑا خبر ترے و نشوے بلخوا دغه احتجاج کون کی وای چې کچره دلته د دې غختنه ونه منل شوې نو بیا به د قامیتن پټه صوبای دفتر مخه ته هم احتجاج وکړي. د دې په وینا د دې د پخولو واک اختیار د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت او مرکزی حکومت دواړو سره دی او باید دواړه د دې غختنه ومني. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په نوخار مصری بنډا کې سور وړاندې د وجل شو دوه جنکو د مړینې په اړه د نوخار پولیسو پلټنې پیل کړې دي او 13 ورځې د دواړو جنکو د کورنیو استازي د نوخار په ځایي عدالت کې هم وړاندې شوي دي. د نوخار پولیسو له مشال لیډو سره په خبرو کې دا خبره منلې ده چې د دواړو جنکو خپل منځ کې د هم جنسي تعلق خو چې د کورنیو لخوا دغه تعلق ساتلو نه منع کړل شوی نو پر دې عمل کې دواړو زهر وخوړل او زانه مړکو. په دغه اړه باندې تفصیل غلام غوث راکی.
د نوخار د مصری بانډې سچو عالمگیر خان د اواز د نه ریکارډ کولو په شرط له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې په یاد سیمه کې مړې شوی دو جنکو ته د خپل کورنو لخوا د خپل منځي تعلق ساتلو د اجازه په نه ورکولو دواړو زهریله ګولۍ خوړلې دي. اس ایچ او عالمگیر خان خشکی زیاته کړه چې د نوخار د پولیسو مشر د دې پیخي د پلټنو امر هم ورکړی وو او د هغه د امر پرانا کی دوی د دواړو کورنو مشران په ځایی عدالت کې هم پیش کړی دي. د نوموړي په خبره 13 ورځې د دواړو جنکو د کورنو د غړو لخوا په عدالت کې بیان ورکړی شوی دی چې د شایله او نزاکت په نوم د دواړو جنکو هم په خپل زهر خوړلی وو. د بشری حقوقو په اعلان وایي په کار ده د دې پیښې په اړه سمې پلټنې وکړي شي. د لړکی مدني په اړه سنای اجاز مشال ریډیو ته وایي
مختلې چوي یو بل سره د تعلق او ساتي او د واده شکل له اختیار کې هغه تعلق دا یو جنا چې په کې لوی ادا د دې خاون یا ایکس هزبند ورته وایي چې هغه وایي چې دی بیا زهر وخوړه چې نا امید شو دې سیز نه سترګې نشي پټېدل چې لکه داسې قسم تعلقات چې داسې قسمه روجان چې کوم دی هغه به څنګه چې په سړو کې ده کسې په ښځو کې هم شته. بل دا ټول نه مهمه خبره دا ده چې په دې کیس کې اوس پراپر انویسټیګیشن پکار دی چې آیا دې رښتیا خودکشي کړې ده.
خو په پېښور پوهنتون کې د دینی چارو استاد او کارپوه ډاکټر قبله ایاز وایي په مذهبي چوکاټ کې هم جنس پرستی یو غیر پیتری عمل دی او د لپاره په اسلام کې ځینی دینی امامانو سختی سزاګانی تجویز کړي دي.
یو سړی او د خځې په منځ کې دا یو فکری تعلق او بیا د هغه د نکاح په لار باندې چې هغه په مختلفو مذهبونو کې په مختلفو معاشرو کې د هغه پرې طریقې دي. د دې نه علاوه نور کارونه چې کوم دي یا نور تعلق جسمانی دا سخت ممنوع دی.
د مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو اترو کې ایس ایچ او عالمگیر خان خشکی د دغه پیخي د سمو پلټنو په اړه وویل چې پولیسو د دغه دوو جنکو د قبرونو کنستل هم غوښتل او د مړو د پوسټ مارټم کولو لپاره ځایی کلی ته هم ورغلی وو. خو د سیمې ځایی مشرانو د دغه خبرې گواهی ورکړه چې دواړه جنکۍ چې کله د خپل منځي تعلق ساتلو نه منع کړې شوې نو په ردی عمل کې دواړو زهر وخوړل او هم په خپلې ځانونه ووجل. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
شمالی وزیرستان رزمک چې د قدرتی خلګانو په وجه د سیلانیانو لپاره د وړي په موسم کې د سیل یو ډیره مهمه سیمه ګڼل کیږي. دغلته د عملیاتو نه پس د امنیت وضع څنګه څخه شوې ده او خلک دغه سیمې سیل ته را روان دي. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر مونږ نور معلومات راکړي.
د شمالی وزیرستان د رزمک سیمه که څه هم د پاکستان شمالی برخو سوات، مری، کلام او داسې نورو پشان په قدرتی ښکلا، شینکی او یخو هواګانو باندې یادیږي او هر کال د اوړي په موسم کې ځایی خلک د غلطه د سیل او ګرمې موسم تیرولو لپاره ځي. خو د ځایی خلکو په وینا د غلطه د ژوند بنیادي سهولتونو د نشوالي او دولت عدم توجه له وجې رزمک د بهر سیلانیانو لپاره هغه مقام نه دی موندلی کوم چې په کار وو. نمیر علی رزمک ته په اول ځل راغلی انجینیر اکرام داوړ وایي چې رزمک ډویژن کې د ځمکو پلاټینګ په کار دی چې د هرې سیمې خلک دغلته آباد شي.
مو 27 کال ایش زه فرسٹ ټایم راغلو آیم متلا چې زه بېکو حیران شو د خلک مینا مې ولیدل. خدای څخه ډېرې غټ غټ سې مسلې دي چې اس کا د ګورنمنت بالکل پابندې توجه نه ورکړي. ریسټورنت نشته، د ایکس کا مقصد چې پلاټینګ نشته، یو بغار فرای نشته، کم از کم د ایکس کا یو 10 ریسټورنت په چار دي خلک ته چې دا ګورنمنت جوړ کړ کسرنګ په خدیو شه مارکیټ جوړ دا امام شه جوړ دی پتہ تخیر مختلف ځای شه د ایکس کا میر دا حکومت نه جو سینا
نمیر علی هرمز ناراغل حزب الله وای چې د غلطه امن راتګ سره د سیلانیانو ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې.
نیش د وزیرستان د علاقې خوبصورتي د کول پلیسز دي بسکم سړې علاقې دي خو چونکې د علاقې ته هېڅ د امن چرغله د امن سره سره سیاح زیات شوې دي هغې د بانې نه اونسه د خپل وزیرستان خلک ډېر زیات دي چونکې دلته کې خلک داسې سیاسي مسایل دي هغه دا مسایل دي چې دلته کې هوټلې نشته، سم دکانونه هغه نشته، رېسټورنټونه نشته چې خلک سټی وکړو خلک روشي بیا پاس دې ځایونه او بوسې چېر زر نظر مې ژوندي.
رزمک ته د سیل لپاره راغلی خلک وایي چې د عملیاتو پس اوس دولت ته پکار دي چې رزمک ډویژن کې د ترقۍ کارونه پیل کړي او د وزیرستان نه بهر خلکو د غلطه د سرمایه کاری لپاره توجه را وګرځوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، رزمک، شمالی وزیرستان.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تپ جام کی وا سوا سودا نیل منگلا تپ جام کی وا
بدرنگ را